در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در زیاده من نکم قدر من اوریدون که تاسو تا سلام رندکم. ده سهر ات بجی دی ده نن رزی ده لمره یو ساته خبرونه اوریدو تا خراغلست. پا ده خبرونه که هم تاهر روخان پا تخنیکی برخه که مرست را سره کوی. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو د ګډون لپاره د یو پراخ مشورتي بورد جوړېدو خبر ورکوي. قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د همدې څو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمن نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامدار فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یوه عادي هیواد په توګه چلند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایی دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. مرتضوی د دغه هوایی دهلیز په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه هوایی دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزي چین او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان د حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا د هڅو په ترڅ کې په تیره میزان میاشت کې له اروپایي هیوادونو سره هم یو هوایی دهلیز پرانستل شوی و. د ایمرجنسی روغتون ژمنه کړې چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسی زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډیر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داسې ښکاري چې دغه ماشومان به چې روغتیایي حالت خطرناک او د انتي بایوتیک درملو په ذریعه تر درملنې لاندې ول د عفونت له امله مړه شوي وي. د خبر پاڼې له مخې د دغې پیښې په اړه به د کابل په یوه خصوصي لابراتوار کې د میکروب پیژندلو ازموینې ترسره او نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. دولس ماشومان د یکشنبې په ورځ د 5 ساعتونو په موده کې د پنجشیر د انابه ولسوالۍ په ایمرجنسی زیږنتون کې مړه شول. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن زد یا پولیو کمپاین په دې ولایت کې درست عملي نشي، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. عزیز الرحمن صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چېرته په کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور او پلار خپله دا کومک ونکړي، مرسته ونکړي چې خپل ماشومان واکسین کړي، امکانات د دې شته دی چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
ښاغلی صافي زیاته کړه چې د کونړ د مرورې، نورګل، سرکانو، دانګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان د دغه کمپاین د عملي کېدو خندي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,300,000 ماشومان واکسین شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامدار فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یوه عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو ویل دغه نوی بندیزونه به ډیر اغیزمن وي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبې پوره 100 ساعته وروسته له هغې وکړې چې واشنگتن پر ایران نوی بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د ایران د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه شوي دي. ایران دغه بندیزونه چې د دې هیواد د انرژۍ، ترانسپورټ، کښتۍ جوړولو او مالي سکتورونه په نښه شوي، غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بللې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې متحده ایالات مسؤول وبولي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې ایران به د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې ودرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ د دوشنبې په ورځ په مریلند ایالت کې په یوه پوځي هوایي اډه کې خبرلارانو ته وویل چې موږ تر اوسه د خبرو اجاندا نه ده ترتیب کړی او نه پوهیږو چې پاریس به د خبرو لپاره مناسب ځای وي او کنه. ترامپ زیاته کړه ډاډه نه دی چې دوی دواړه به په پاریس کې سره وګوري. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین د نومبر په 11مه په پاریس کې د اولې نړیوالې جګړې د پای ته سی دو د اسلامي کلیزې په مناسبت د مراسمو په حاشیه کې د غکتنه تر سره کړی. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیر میاشت ویلو چې د پاریس کتنه به مختصره او پکې به پر عمومي مسایلو خبرې وشي. مرسندوی ډلو د دوشنبې پورې زویل چې د یمن د بندري خار هدایده په جنوبي لمنو کې په زورګونو ملکی وګړي بند پاتې دي. دا خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې د حوثي اغانو پر ضد جګړه مخته وړي د جګړو لمن د هدایده خار ته غځولې ده. د ناروی د کډوالو شورا وویل چې وروستۍ څلور ورځې د ولسي وګړو لپاره ډېرې سختې ورځې وې. د دغه شورا په وینا هوایي بریدونه زیات شوي چې خلک ډېر ورخطا کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې هم په سیمه کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې ائتلافي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په زرګونو ځواکونه د هدایده پر مرکز د حملې لپاره ځای په ځای کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که پر هدایده ښار چې په سلو کې اتیا خوراکي او د اړتیا وړ نور مواد ورڅخه یمن ته واردېږي حمله وشي، نو ورسره به د لوږې خطر لا زیات شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام چې د ادبي او فرهنګي مسایلو په اړه بحثونه پکې شامل دي ځانګړې شوې ده. خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه د تاسو ته وړاندې کیږي. په مکرې لومړی مطلب ته، د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په پروسه کې د ټولنې د مختلفو قشرونو د ونډې اخیستو لپاره د سولې د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت دا اقدام د دې لپاره کوي چې د سولې پروسه چټک کړي. د خغلی مرتضوی په وینا د دې بورډ لغړو څخه به ورسته له طالبانو سره د حکومت د مخامخ خبرو د پیل لپاره د مرکچی پلاوی استازی ټاکل کیږي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د سولې په اړه د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی دوشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د آلمانو او سولې د شوراګانو د ښځو د چارو د دولتي پوهنتونونو او د بشر د حقوقو د رئیسانو په ګډون د افغانستان د څلور دشو ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د دغه ملي مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه خبرې وکړې.
هدف از صحبت ای بود که چون ما به پروسه صلح
د دې خبرو هدف دا و چې د دې لپاره چې موږ د سولې پروسه لا ګړندۍ کوو، دې ته اړتیا ده چې د دغو خبرو لپاره یو پراخ او جامع ترکیب موجود وي. په هغه کې د افغانستان د څلور دشو ولایتونو استازي شامل وي چې دغه استازي هم په هر ولایت کې له مختلفو قشرونو سره د سلام مشورو له مخې ټاکل کیږي. دغه استازي به کابل ته راځي او د حکومت له تخنیکي ټیم سره به په ګډه کار کوي او د سولې په خبرو کې به دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. خغلی مرتضوی زیاته کړه چې په پام کې د سولې په دغه مشورتي بورډ کې ورسته د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې استازي خځې او یو شمېر نور څېرې هم شامل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې د سولې په اړه د پراخ ملي مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې له افغان چارواکو او په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وویل چې دواړه لوري دې ته اړتیا لري چې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره جامع مرکچي ټیمونه جوړ کړي. د اساسي چارو کارپوه حاجي داود هم د حکومت دغه نوی اقدام د همدې هڅو یوه برخه بولي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا نشو کولی چې دغه پروسه مخته یوسي.
د زه فکر کوم دغه لیزل چې وس ولسمشر رواني کړی دی د پدې هان دی چې دوی باید یو تیارې ولري لکه څنګه چې خاغلی خلیزات ورته اشاره کړی و. یعنی یوازې د سولې عالی شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخ کې وړي نشي. دا خاص یو ډول غواړي چې نړیوال ټولنې ته په دې ربی امریکا ته د سی وخی چې موږ هم یو ډول افغانان چې هغه د څلور دیش ولایتونو نه د ټول اساسي توپ کوي هغه مذاکرات ته مارکی کوو چې هغه په آینده کې د سولې مذاکرات مخ کې وي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر د ولایتونو له مسولینو سره په خبرو کې وویل چې د ټولو ولایتونو استازي باید په دې پروسه کې شامل وي، ذکر د په وینا سوله په رڼایي کې ترسره کیږي. ولسمشر دغه راز له مسولینو وغوښتل چې تر درې ورځو پورې د خپل استازي ورمعرفي کړي.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
تایم مجلې په غزنی ولایت کې د طالبانو هغې حملې ته کتلي چې پکښې دیار لست سرتیری او پولیس وژل سول. د دوشنبه په ورځ طالبانو په غزنی ولایت کې د افغان پوځ او پولیسو پر نوې جوړه سوې پوستي حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې دیار لست سرتیری او پولیس وژل سول. مقاله یادونه کوي چې سیمې ته نوې ځواکونه ولېږل سول، خو پر لاره د غزنی ولایت په خوږیانې ولسوالۍ کې نورې حملې وسوې. مقاله لیکي چې دا حمله په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د افغانستان شاوخوا نیمایي ځمکې تر خپل کنټرول لاندې کړي او دغه ډله نیمایي حملې پر افغان امنیتي ځواکونو کوي. تایم مجلې د غزنی ولایت د ویاند عارف نوري له قوله لیکلي چې اوه سرتیری او شپږ پولیس وژل سول. څلور نور سرتیری سهار وختي پر پوسته په حمله کې ټپیان سول. د ویاند په وینا په دې نښته کې شپږ سختریځې وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې هم په اګست میاشت کې د غزنی ولایت پر مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې وه او سلګونو کسان یې خپل کورو پرېښودو ته اړ کړي وو. په هغه حمله کې یو سل شل افغان امنیتي سرتیری او ملکیان وژل سوي وو. د افغان چارواکو په وینا په هغه نښته کې د بهرنیانو پګډون 200 سختریځې وژل سوي وو. مقاله یادونه کوي چې له څلور دېرش ولایتونو څخه غزنی یوازینی ولایت دی چې پکښې د امنیتي ستونزو له کبله د ولسی جرګې انتخابات ونسول. په دې ولایت کې انتخابات د یو کال لپاره ځنډول سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د امریکا د یوټا ایالت شاروال په اړه لیکلي چې په پوځ کې هم خدمت کاوه او په افغانستان کې د هغه افغان سرتیری په لاس وژل سو چې د روزه برنت ټیلر د شنبه په ورځ په دزو وژل سو او یو بل امریکایي نظامي چې نوم یې نه دی خپور سوی په دې حمله کې ټپي سوی. ناټو په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو حمله کوونکی وژلی دی. مقاله لیکي د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ټیلر په 2013 کال کې د شمالي اوګدن د شاروال په توګه انتخاب سو او ټاکل سوی و په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل دندې ته ستون سي. د په عراق کې د امریکا له پوځ سره دوه دورې خدمت کړي وو او دای په افغانستان کې د خدمت دوهمه دوره و چې تر بشپړېدو مخکې یې وژل سو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي، حکومت باید د ژمي په موسم کې له بېوزلو خلکو سره د یخی هوا په مقابل کې او همداراز د خوراکي توکو مرسته وکي. ملا میراجان د فرا ولایت څخه لیکي، موږ ټول له ولسمشر اشرف غنی څخه د فرا ولایت د بخش آباد بند غواړو. شکیب سادات لیکي چې د زابل ولایت په زابل ولایت کې بیلابیلې مخابراتي شبکې په مختلفو پلمو د مشتریانو له کریډټ څخه اغلا کوي. هیله ده چې مسؤول کسان ځانونه ناګومانه او بې ګناه ونه بولي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د څوارلس پاسو ښوونکو لپاره د لیسانس زمینه باید برابره کړي او په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. په اوسني معاش د یوه کور ګزاره نه کیږي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو مجله 19 پروگرام اوري.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.